دوست با برنامه بعدی خوش آمدین سالی محمد.
ډیره مننه سید سمیع عباس. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې ویل چې ټاکل سوی د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي د ژوند د داستان په اړه هم درته راپور لرو.
زید مختلفو تهدیدونو سره مخامخ کولم، مختلفو زخمونو سره د چاقونه استفاده کوله، بوکسولغات یا په دیوال شتل یا سر د دیوال سره جنگول.
نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له حمیدی هارون عثمان څخه خبرونه اوري.
دا کل چې ویدا چې په بهرانوی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د راتلونکو شنبه په ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړ شوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي، ودانۍ د روغتیايي او ساختماني ستونزو د لرلو سربیره د افغانانو لخوا کارول کیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستانی طالبانو یو قومندان ویل دی سخت دریځ ډلې ملالا یوسفزی د تعلیم لپاره د هغې د فعالیت له کبله نه ده ویشتلې، بلکې د طالبانو پر ضد د هغې د فعالیت له کبله ویشتلې ده. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د راتلونکو شنبه په ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. پرون په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې سرتاج عزیز ویل له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې به هڅه وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر احمد کرزي د سفر لپاره زمينه برابره کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. سرتاج عزیز ویل تمه لري چې په قطر کې به د طالبانو دفتر بیرته پرانیستل شي. د نوموړي په وینا پاکستان له امریکا او بریتانیا سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې پیل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک هم په دې خبرې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالیتوب د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه وباله او ویل بریتانیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر احمد کرزي ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر احمد کرزي ویلي په یوه مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر باید مثبت نتایج ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړ شوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې دا ودانۍ د روغتیايي او ساختماني ستونزو د لرلو سربیره د افغانانو لخوا کارول کیږي. جان سوب کو په خپل دې راپور کې وایي د دې ودانۍ د جوړولو کار په څلور کاله مخکې پیل شوی، اوس هم بشپړ شوی نه دی. د نوموړي په وینا د دې ودانۍ په ودانولو کې شوې ژمنې نه دي عملي شوې. په دې راپور کې د امریکا ځانګړي مفتش ویلي دي امریکایي انجینرانو د قراردادیانو د کار څناڅه څارنه نه ده کړې چې د دې ودانۍ د جوړونې چارې ورسپارلې وي او پیسې هم ورکړې وي. راپور وایي په دې ودانۍ کې د برېښنا مزي داسې غځول شوي دي چې د کارونکو ژوند ته خطر پېښوي. یو شمیر نور چارې هم په سم کیفیت نه دي ترسره شوي. فرعي قراردادیانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي او د هغو کارګرانو شمیر هم زیات ښودل شوی چې په دې ودانۍ کې کار کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوب کو راپور وایي اداره یې نه پوهیږي چې امریکایي انجینرانو ولې حق قراردادیانو ته چې دا ودانۍ جوړوله مخکې له دې چې په ودانۍ کې شته ستونزې سمې کړي ټولې پیسې ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي امریکایي مفتش په دې وروستیو کې د بیا رغونې په برخه کې د څو ودانیو په اړه په ورته راپورونو کې ویلي دي چې قراردادیانو سمې نه دي جوړې کړې او پکې د اوسیدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. او دا هم څو بهرني خبرونه. د پاکستانی طالبانو یو قومندان ویل دی سخت دریځ ډلې ملالا یوسفزی د تعلیم لپاره د هغې د فعالیت له کبله نه ده ویشتلې، بلکې د طالبانو پر ضد د هغې د فعالیت له کبله ویشتلې ده. د طالبانو قومندان عدنان رشید ملالۍ ته په خپل لیک کې لیکلي چې دغه شپاړس کلن نجلۍ ځکه د طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه چې په سوات کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام د ټینګښت د هڅو پر ضد پارونکي لیکنې خپرولې. رشید په خپل څلور مخه لیک کې ویلي پر ملالۍ په ډزو خواشینی دی، خو بخنه نه غواړي. رشید زیاتوی کاش کې کولای شوای ملالۍ ته وای چې له طالب ضد تحرکاتو څخه خلاص واخلي او پر ځان د دې برید مخنیوي سبب شي. دغه طالب قماندان په خپل لیک کې ملالۍ ته چې تر درملنې وروسته په برېټانیا کې اوسیږي وایي چې خپل هیواد ته دستانه شي، د نجونو یو اسلامي ښوونځي ته لاړه شي او په خپل قلم سره د اسلام ته خدمت وکړي. په 13 اکتوبر میاشت کې پر ملالۍ او د هغې پر دوو ټولګیوالو چې په سوات کې له ښوونځي څخه کور ته روان وي د طالبانو حملې د نړیوالو پام ځان ته راواړوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته نږدې کیږي. د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او عربي استازو سره لیدنه وروسته په عمان کې خبری غونډه ته د خبرو پر مهال جان کیری وویل دا هیله مند چې دواړه خواوې زر په یو میز خبرو ته کینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عرب لیگ چارواکو ته د عرب او اسرائیل ترمن د سولې د هغه پراخ پلان په اړه تازه معلومات ورکړل چې د سعودي عربستان او د اردن د پاچا عبدالله لخوا پیشنهاد شوی دی. د مصر په اړه جانکیری ویل دا ډیره وختي ده چې د مصر د نیو موقت حکومت په اړه چې د سه شنبې په ورځ لوړه وکړه قضاوت وکړي. هغوی موږ غواړو چې هر څوک د برخه ولري. موږ د سیاسي نمونو په اړه اندېښنه لرو، د خلکو د ازادۍ په اړه هم اندېښنه لرو. باید هر څوک وکولی شي په سیاسي چارو کې برخه واخلي، ځکه موږ فکر کوو چې د مصر د زړه او روح د بیا فعالېدو لپاره دا مهمه برخه ده. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو ورځو کې به وضعیت تر دې ډېر روښانه شي. نوموړي ویل په مصر کې د کورنۍ جګړې امکان د امریکا لخوا د دې هېواد د وضعیت ارزیابي پیچلې کړې ده. د مصر موقت حکومت د جولای په 3 نیټه د ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لری کېدو وروسته رامنځته شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتان وایي دا خواشي نه ده چې ونتوانې د قاهرې ته د سفر پر مهال د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسی سره وګوري. نوموړي پرته له ځنډه له توقیف څخه د محمد مرسی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د جولای له 3 نیټې راهیسې چې د مصر پوځ محمد مرسی له واکه لرې کړ، نوموړی په توقیف کې دی. کاترین اشتان یوه ورځ وروسته له هغې چې د مصر موقت حکومت د لوړې مراسم پر ځای کړل د چهارشنبې په ورځ قاهرې ته ورسېد. نوموړي د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور، صدر اعظم حازم الببلوي او د پوځ له مشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل. السیسی هغه جنرال دی چې مرسی له واکه لرې کړ. میرمن اشتاین وویل دی همدارنګه وکړل شول چې د ازادۍ او عدالت د ګوند له چارواکو سره مو ګوري. دا په اخوان المسلمین کې د محمد مرسی سیاسي ډله ده. د دې ګوند ډېر مشران د مصر د پوځ لخوا نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې د استخباراتي ادارو ترمنځ له ناندرو ډېرې مهمې دي. پوتین د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي او د دې ادارې د پټو اسنادو د افشا کوونکي ایډوارډ سنوډن پر سر د راپورته شوي جنجالونو په اړه خبریالانو ته خبرې کولې. د امریکا د استخبارات دغه پخواني قراردادي ایډوارډ سنوډن د جون له 23 نیټې څخه د ماسکو د هوایي ډګر په ترانزیت سیمه کې اوسي او په روسیا کې د موقت پناه غوښتنه کړې ده. پوتین وویل نوموړي د امریکا سره د اړیکو په پراخولو تمرکز کوي او خپلې هغه ژمنې تکرار کړې چې سنوډن ته به د ماسکو او واشنګټن تنتارمانس د اړیکو د خرابولو لپاره د هیڅ ډول کړنې اجازه ورنکړي. د سې شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ وایان جی کانې د واشنگټن د دریځ تکرار کړ چې سنوډن د امریکایي چارواکو ته ور وسپارل شي او د حکومتي ملکیت د غلا کولو او د پټو معلوماتو د رسوا کولو په تورونو د محاکمې ته مخ شي. او وروسته خبر دا چې په امریکا کې خبریدونکي د رولینګ سټون مجلې پر پختۍ د باسټن د ډلیز ځغاستې په چاودنو کې په لاس لرلو د تورن جوهر سارنایف د عکس خپرولو آنلاین انتقادونه راپورته کړي دي. په لسګونو زرو کسانو په آنلاین ټولنیزو شبکو کې پیغامونه خپاره کړي او د دې مجلې پختی بې مزې او کرکجنه بللې ده. د دې مجلې په راتلونکي ګڼه کې د 19 کلن جوهر سارنایف پر ژوند لیکنه خپره شوې ده. سارنایف د باسټن په چاودنو کې پر نوموړي لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. هغه عکس چې دې مجلې کارولی دی په خپله سارنایف آنلاین خپور کړی و. د سارنایف دا عکس تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم خپور کړی و. دا تر دې دمه په کابل کې دا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار وی لا افغان ولسمشر حمید کرزی سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ځي. پرون په افغانستان کې د لومړني جمهوریت نظام څلوېښت کاله پوره سول. په دې اړه مفصل تحلیل درته لرو. په بل راپور کې د ولسي جرګې د یوې پخواني غړي د ژوند داستان دروو.
ازید مختلفو تهدیدونو سره مخامخ کولم، مختلفو زخمونو سره، د چاقونه استفاده کوله، بوکس لغت یا په دیوال شتل یا سر د دیوال سره جنگول.
افغان حکومت وایي د مځکې د غاصبانو نومونه به ډېر ژر افشا سي. د ژوند پرنګونی کې د کابل ژوبڼ له یو مسؤل سره خبرې شوي.
وخت چې ښه طبیعت دی جوړ که ښه ښایسته ځای دی جوړ که، د خپل صحت هم پکې ښه کېږي، د لیدونکي صحت هم. ژوبڼ په لس کالو کې دونه پرمختګ کړی چې دنیا بیخي ورته حیرانه وه.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. افغانستان د انتقال په مرحله کې په نننی پروګرام کې د سولې پر روانو هڅو خبرې شوي.
زه خو تر اوسه د سولو په هڅه کې بې له تبلیغاتو، بې له افواهاتو، بې له اوازو او بې له غولولو څخه بل شی نه وینم.
او د پټې خولې فریاد په دې پروګرام کې نن بلخ ته ځو، د ښځو حال اخلو.
په ولسوالۍ کې امنیت نشته او امنیتي مسایلو له امله د بلخ په ولسوالۍ کې نشته تلی.
دا خبرونه تر 9 بجو ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په یو غونډه کې وویل چې د افغان ولسمشر حمید کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي، څو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې به هڅه وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې کولې. ویلیام هیک د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلی. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو اوس دا دفتر تړلی. پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي؟ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه وویل. سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی، نه دایمي. نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کولو له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روان دي، څو د سولې لپاره سنتیا بیرا منسته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک وویل. ویلیام هیک وایي موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړې. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډېره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیام هیک په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولی شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره لاره برابره کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزی ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزی ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر باید مثبت نتایج ولري.
د ولسی جرګې یو پخوانی غړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوی له دې جرګې غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا میرمن نورزیه اتمر نومیږي او د محل په کابل کې دامن په یو کور کې ژوند کوي. اسدالله لودین ورسره خبرې کړي او پر دې مسله رپورټ لري.
هر کله چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي خبره کیږي، نو داسې فکر کیږي چې دغه تاوتریخوالی به هرو مرو له داسې میرمنو سره کیږي چې له خپلو حقونو بې خبره وي او یا هم په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. خو دا ځل له یوې داسې میرمنې سره تاوتریخوالی شوی چې پخوا د ښځو د حقونو ملاتړې وه. دا میرمن د ولسي جرګې پخوانی غړی نورزیا اتمار ده چې اوس د امن په کور کې د عدالت په انتظار شپې ورځې تیروي. اغلی اتمر وایي د امن خونې ته وروسته له هغې راغله چې میړه یې له حده زیات تاوتریخوالی ورسره کاوه. دا وایي میړه یې دومره وهله ټکوله چې د مرګ تر حده یې ورسوله.
ډېر تاوتریخوالی د ډېرو وهلو ټکولو د ډېرو ځورېدلو وروسته ما دا تصمیم ونیو چې زه بالاخره دې سړي سره ګزاره نشم کولی. تر یو حده مې د یو افغانې په صفت د یو مسلمان په صفت تحمل وکړه. وخت چې شراب خوړل ادا په ځان نه پوهېده. زه د مختلفو دونو سره مخامخ کولم، مختلفو زخمونو سره د چاقونه استفاده کوله، بوکسولغات یا په دیوال شتل یا سر د دیوال سره جنگول بستونی باندې به با مکیناسته.
نورزیا اتمر د ملي شورا په تیر دوره کې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وه. خو اوس مهال د ژوند کړي دومره پتنګ شوی چې له امن خونې پراته نور ځایونو کې ژوند کول ورته ستونزمن ښکاري. نوموړی وایي شپږ میاشتې پرله پسې د میړه وهل ټکول وزغمل، بالاخره له کوره تیښتې ته اړ شوه او طلاق یې واخیست. نورزیا وایي له خپل خوان توریالي ملکزي سره یې یوازې شپږ میاشتې ژوند وکړ او دا دی له دو کلونو را په دې خوا د امن په کور کې ژوند تیروي. دا وایي له توریالي سره د خپلو پارلماني کمپاینونو پر مهال آشنا شوه او واده یې ورسره وکړ. نورزیا وایي له کله نه یې چې له خوان څخه طلاق اخیستی نو کورنۍ هم هیڅ پوښتنه نه کوي. نوموړی وایي چې د کورنۍ لریوالی یې ډېره ځوروي.
شپږ میاشتې دغه خشونت ما تحمل کړ نو بالاخره مجبور په دې شوم چې زه د دې سړي نه باید جدا شم او د دې سړي نه باید طلاق واخلم. اما خو چې زه کابل ته راغلم بالاخره حقوقي اداراتو ته لاړم او بالاخره ما خپل مشکل هغوی سره مطرح کړ او هغوی ما سره په دې برخه کې همکاري وکړه. بالاخره ما طلاق واخیست. متاسفانه زموږ ټولنه کې طلاق جرم ګڼل کیږي. افسوس هم کوم چې کزما تقدیر بد نه وای نو شاید ما خپل فامیل له سوال کړی نه وای.
نورزی اتمر د جلال آباد ښار په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو په 2015 کال کې په انتخاباتي سیالیو بوخته شوه او د خبریالۍ دنده یې پرېښوده. نورزیا د ولسي جرګې اوسنۍ دورې ته هم کاندیده وه، خو وایي چې کمې رایې وګټلې. د نورزی په لاسونو او غاړه کې د چاقو او وهلو ټکولو نښې نښانې له ورایه ښکارېدې. هغه وایي چې د امن په خونه کې د آرامۍ احساس کوي. نورزیا وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې دا مهال په ولسي جرګه کې دی باید تصویب شي. نوموړی وایي چې حکومت باید د امن خونې موجودیت هم همداسې وساتي او چاته اجازه ورنکړي چې لمنځه یوسي.
متاسفانه عادي ته ډېره پریشانه یم، نه زه بلکې د افغانستان ټولې هغه ښځې چې د خشونت او د تاوتریخوالي سره مخ کېږي او بالاخره نه پوهېږي چې چېرته مراجعه وکړي، د خپلو حقوقونه چېرته دفاع وکړي او د خپل غږ چېرته پورته کړي. دغه قانون زموږ دپاره یوه ډاډګیرنه وه. که چېرته دغه قانون خدای نخواسته په قتل رسېږي، دا قانون خدای نخواسته په دار وځندېږي، نو زه فکر کوم چې نه یوازې ماته بلکې ټولو هغه ښځو ته چې په افغانستان کې یا په نظام کې دي یا نه دي، یو د خطر زنګ دی.
اتمر له مخابراتو وزارت سره د سلاکارې په توګه هم کار کوي او د ورځې په پای کې بیرته د امن خونې ته ځي. نورزیا وایي اوس مهال حاضر هم نه ده چې له بل چا سره واده وکړي. دا یوازې نورزیا نه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوې، بلکې له دې وړاندې د سهرګل، ګلسکي او صابرې په څیر لسګونه نورې میرمنې هم له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به د مځکو د غاصبانو نمونه افشا کړي. دا موضوع د دغه کمیسیون مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره مطرح کړه. خو د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون وایي چې ویلي چې د مځکو د اصلي غاصبانو په اړه کره څېړنه لا نه ده سوې. تفصیل د مرزي احمد زی پرپورټ کې.
د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د سرنې ځانګړي کمیسون وایي چې ډېر ژر به د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا کړي. د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د سرنې د ځانګړي کمیسون غړي شیرولي وردګ د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکو د غاصبینو په موجوده لست کې د ولسي جرګې ځینې غړي، د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او ځینې پخواني قوماندانان هم شامل دي. دا چې د ځمکو د غاصبینو نمونه به څه وخت افشا شي، ښاغلي وردګ وویل
د قانون په لحاظ باندې زموږ وخت د کمیسیون وخت نور ختم شوی دی او په همدغه باندې کار کوو چې د څه کسان چې موږ لیست کړي دي او لیست آماده شوی دی د وزارت زراعت او د وزارت شهرسازۍ او د ښاروالۍ په کومک باندې دغه اعلان کړو. په نږدې ورځو کې موږ اعلان کړو د لیکن بیا هم زوایم چې بعد بختانه موږ په دې باندې ونت والیدلو یا د ملت اساس په دې باندې ونت والیدل چې واقعا موږ کسان را پیدا کی چې د رښتیم غاسي د سیم په افغانستان کې د توپ کابل کې ځمکه غصب کړی ده.
تیر کال د ولسی جرګې ځانګړي کمیسون اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې سه باندې 1,000,000 او 2,500,000 جریبه حکومتي ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسون د معلوماتو پر اساس په غصب شوو ځمکو کې تر ډیره حده ښارګوټي او سوداګریزې ودانۍ جوړې شوې. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې د ځانګړي کمیسون مرستیال محمد اکبر ستانکزی وایي چې دا مهال په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په پراخه کچه ځمکه غصب شوې ده. ښاغلی ستانکزی وویل چې د سیاسي او نورو لاملونو په علت د ځمکو اصلي غاصبین لا تر اوسه نه دي افشا شوي.
حکومت یا نظام کی چوک لری سره طرفدار ده دا کوم راپور څنګه تر رسیدلې ده د ما شخصي نظر ده تقریبا 50% بده کې اصلي بررسی په دقت سره نه ده سه مخصوص او چاپ ولسوالي کې لې د بلانکای واسه رو دی لیکلې ده ولې ګلره
د کرنې وزارت په دې وروستیو کې د زمکو د غصب په اړه یو نوی راپور د وزیرانو شورا ته هم وړاندې کړ. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل چې د هیواد په سطحه 1.2 میلیونه جریبه زمکه غصب شوه. هغه ویلي چې د زمکو په غصب کې تر ډیره زور واکان، یو شمیر سیمه ییز قومندانان، ځینې قومي مشران او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي لاس لري چې لا تر اوسه له دوی سره د قانوني مرجو لخوا حساب کتاب نه ده شوی. مرزی احمدزی، آزادی رادیو، کابل.
د سرطان یا چنګاش شپږویشتمه په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام له جوړېدو سره برابره ده. له نن څخه 40 کاله مخکې سردار محمد داود خان د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې په افغانستان کې شاهي نظام نسکور کړ. ځینې کسان چې د سردار محمد داود خان په حکومت کې کار کړی په دې باور دي چې نوموړي ښه پلانونه درلودل، خو په خپل 15 کلن حکومت کې ونه سوای کولای خپل پروګرامونه بشپړ او خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور جزئیات له محمد قسیم سولمل څخه اوري.
سردار محمد داود خان د 1252 المریز کال د چنګاش سلطنت په شپږویشتمه نیټه د یوې کودتا له لارې د محمد ظاهر شاه 40 کلن حکومت نسکور کړ. داود خان چې د افغانستان لومړنی جمهور رئیس بلل کیږي، په هغه وخت کې د لومړي ځل لپاره د راډیو له لارې جمهوري نظام اعلان کړ. د هیواد نامناسب اقتصادي، سیاسي، ټولنیز شرایط او کورنی اختلافات د داود خان د کودتا له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د سردار محمد داود خان په رژیم کې ځینې حکومتي چارواکي وایي هغه د خپل حکومت پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ سو او وایي نسو کړی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي ټولنې رئیس او د داود خان په حکومت کې د نیمروز والي عبدالحمید مبارز له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سردار محمد داود خان د اهدافو او ستونزو په اړه داسې وایي.
متاسفانه به اهداف خود نرسید، برای اینکه جمهوریت را تاسیس کرد
به خواشینی سر خپل اهداف ته و نرسیدی، ځکه کله چې جمهوریت جوړ کړ د شی اړخو او کین اړخو له ستونزو سره مخامخ شو. د هغه وخت یو وکلن پلان جوړ کړ، خو دا کړنه و چې اساسي قانون باید جوړ شوی وای، انتخابات باید شوی وای او د پلان د بشپړولو لپاره پیسې راټول شوی وای او کترونه ټاکل شوی وای. خو دې له یوې خوا د شی اړخو او کین اړخو له ستونزو سره مخامخ شو او له بلې خوا پاکستان هم لاس وهنی زیات کړی تر څو چې د سور د اومه کودو تاسو او د وکلن پلان هم تطبیق نسو.
کتونکو وایي سردار محمد داود خان هڅه کوله چې هیواد د پرمختګ لوري ته بوزي او غوښتل افغانستان په سیمه کې په یو پیاوړی هیواد بدل کړي. زیات مې راغه کسان چې د سردار محمد داود خان حکومت یې په یاد دی وایي چې نوموړي د افغانستان د پرمختګ لپاره زیات پلانونه درلودل او خلک هم ترې خوښ وو. د کابل شهر دوه تن اوسیدونکي د سردار محمد داود خان د حکومت په اړه داسې وایي.
زه نه یم د وربان داود خان وروګل یو شخصیت، حکومت یې حکومت اسلامي حکومت دی، به ته په خدمت کې وو ولې ظالمانه ده باندې وو هغه حکومت چې موږ بل دولت هیڅ په نرمي په غوسه کې نه راتله. ته اوسنه حکومت او حکومت ډیر فرق لري، حکومت یو نظام درلود، دا نظام نه لري.
ایمانوم انجینر سرګل احمدزی هغه نظام ډیر خو وسنی نظام نه نه ډیر د سیو چې د ملک هغه ته ترخی ته د ملک پیشرفت ډیره توجه و ډیره پروژې په کار واچول شي. یعنی د داوود 15 کال د حکومت دوران په دې کې د افغانستان کې ډیر پیشرفت وسولر په مختګ وسو.
ویل کېږي چې هغه وخت له اسلامي هیوادونو سره د داود خان نږدې کېدل او له امریکا سره د نوموړي ښې اړیکې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو ترمنځ د اندېښنې را پیدا کړې چې ګڼې داود خان غوښتل په افغانستان کې د شوروي ضد سیستم جوړ کړي. هغه مهال د کابل او مسکو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول څو د پخواني شوروي اتحاد چارواکي له قدرت څخه د سردار محمد داود خان د لرې کېدو هڅې پیل کړي. د افغانستان لومړنی جمهور رئیس سردار محمد داود خان تر 15 کلن حکومت وروسته د 1955 لمریز کال د سوریا غوی په ومنیټه د یوې کمونیستي کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړیو سره د ارګ په ماڼۍ کې وژل سو. د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د جسدونو پاتې برخې وروسته تر 1.5 کلونو د کابل په پلچرخي سیمه کې وموندل سوې. جمهور رئیس حامد کرزي په دې اړه یو کمیسیون معذف کړ چې تر زیاتو پلټنو وروسته په 1958 لمریز کال کې د داود خان او د هغه د کورنۍ د 14 غړیو د جسدونو پاتې برخې د کابل د تاجبیک په غونډۍ کې په خاصو مراسمو سره خاورو ته وسپارل سوې. د سردار محمد داود خان یو زیات شمېر پلویان د چنګاښ د 16مې کودتا ستایي او هغه په هیواد کې د سترو مثبتو بدلونونو لامل ګڼي، خو ځینې انتقاد کوونکي بیا د هغه مهال سیاسي او اقتصادي پرمختګونه ډېر د پام وړ نه بولي. دوی وایي چې د ظاهرشاه او سردار محمد داود خان د حکومتونو ترمنځ ډېر توپیر نه و. د دوی په باور په لنډه موده کې د بېلابېلو عواملو له امله په افغانستان کې پر سیاسي ډلو او ګوندونو فشارونه زیات سول او ازادۍ په تدریج سره سلب سوې، چې دې کار په هیواد کې د بېلابېلو ډلو رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه.
سمیولہ حلیمی تندر لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي، په پکتیا کې شوون کې زیاتې ستونزې لري. له دولت څخه غواړي چې د شوون کو ماشونه زیات کړي او زیاته پاملرنه ورته وکړي. سید احمد له کندهار: هر کال چارواکي را سرجمنه کوي چې د برق د کموالي او نشټوالي ستونزه به حل کړي، خو یو هم پر خپل وعده وفا ونه کړه او دغه ستونزه اوس هم پر خپل ځای پاتې ده. او سید له هرات څخه لیکلي چې پولیسي جرګه کې ځینې داسې کسان فعال دي چې د نورو هیوادونو ګټو ته ژمن دي او نفاق ته لمن وهي. و 19 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خوس د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه
او ځان براو پیژنې.
عزیز ګل ساقی د کابل جوبان لوی امیر.
امیر صاحب، جوبان چې ما ولید نو ډیر زیات می خوښ سو. هم خشین سوای، هم خ پاک سوای، فواری دی د وبو سړا وا پک لګیږي. مزید وکړی والا
والا خدا مزید مخ کې نه وې، د مزید ما جوړ کړی وس. موږ زحمت پکې یوستل چې کله ز جوبان ترغلم دومره خراب، دومره خراب چې حد اقل یو دیناست ځای نه و، دفتر نه و، بل نه و. وسم د خلکو د پاره هم خزاینه جوړ کړی دی، خپل ځان د پاره هم جوړ کړی دی. وخت چې خه طبيعت دی جوړ ک، خه خاسته زای دی جوړ ک، خپل صحت هم پکې کیږي، دی لیدونکو صحت هم پکې. جوبان پلاس کالو کې دونه پر مخته کړی چې دنیا به خیر ته ایران. په هغه وخت کې تعداد د حیوانات دونه وی ډول وو، وصل دولت موږ رسول او نورم یو څه گنجائش په دی بغواش کې ستاده چې موږ زینه یا جوړ دی یا جوړیدو په حال کې دی. هغه مرترړو
ثاقب صاحب داسې سره ویشل اېدا چې فرزانل وتون کې دی او کبان دی او ماران دی. دا زما دیږي یو وخت په اول دوم سن کې ومه جوبن ترغلې او منو په دې جوبن کې یو مارو دی ته یو کوترې کې و. ام هیڅ لا یاد نه وزي دا ډېر ظالمانه راته کار اسوه. ا کوترې دا سړي کې دی دا خو نه کړی چې مارانو ته یا کوتری کی
نه 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 یا خصوصا خلک چې ډوري ګل کتاغ نه دیغه مخ کې ورته نکته. وز ډیر غټ مار لري، تقریبا 14 کیلو وزن لري او 3 متره اوږدوالی لري. پایتون مار ورته وای، هندی پایتون مار ده. کوشش کوو چې د 13 زله مونږ
زما منظور دا مو چې برخي مو ویشل دي سره بیل
او د موزیم جای بخي د کبان او د خزندو جای جلا ده، د مرغان او بلاکونه چوغوري جلا دي، حیوانات سره یوې خواته دي.
خبرونه چې ما د جوبن پیسې کې اوریدل دي متاسفانه دا سي خبرونه بنو دا به و چې ولاد دست یک طفله شیر برد.
ولا یو خبر در توکم چې په بیسواده جامعه کې اکثریت بیسواده جامعه کې پیخي کیږي، نتی کمرېم باندې کړی دي او لارډ سپیکر کې سات په سات د تعلیم و تربیه خو اعلان کیږي چې تاسو واشي قفسو ته لاس مغه زوي، معلوماتي لهو څخه استفاده وکي. بیا تر یو حد پورې د وسایلو نوم کار اخیسته ده چې ساهم باندې کړی دي چې څوک لاس هم نسی ورغزوله.
خبر چې دا دست بیا برد نسی. جالب ایوان په دې جوبن کې کوم ایوان ده چې خلک ډیر ورنتاوي
د افغانستان خلکو ته خصوصا د شوخ شوخ حیوانات ډیر جالب دي چې امال ته ورسره ولاړی دوی ورسره مستی وکړي لوبي ورسره وکړي لکه بيزوګي انسو خرسان سو دوی.
یو بل خبر به مو کو دا شاروالي دائم دا وایي چې ولا نسته بودیجه نسته او پیسې نسته او نه نسته او دا نسته د جوبن او څه پیسې مېسې بودایي
د من اصلا 40 روپۍ ټیکټ د غټونو نه وړو لپاره 10 روپۍ ټیکټ ده چې حد اقل کال کې وشمیرو شپږ لکه پنځه لیم لکه نفر دونه عواید نه کیږي. خو بیا هم دغه خپل عادي مصارف لکه مواد خوراک او د پرسونل ماش سو د برق او د اوبو بلونه زه فکر کوم چې د کې اوس مساوي روان یو یا زمنګ عواید په پورته تر مصرف او انکشافي بودیجه کې اوس هم شاروالي ډیره قوي مرسته کوي. زه فکر نکوم چې شاروالي وای بودیجه نسته، د شاروالي اوس ډیر غنی ده په استلال بهرانيانو نه بودیجه اخلي او په داخل د خپل د وزارت مالی په چوکاټ کې او دوی خپل په داخپل عواید باندې خودکفا دي تقریبا بودیجه لري. د جوبان په اداره کې دوی هیڅ نو هغه نه دی کړی.
کور مدان ډیر زیات مننه
سلامات.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد خوس اته نیمه بجې کې دون کړي. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید عثمان هارون څخه خبري.
تاکل چوی دا چې په بهرانوی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د راتلونکو شنبه په ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. سرتاج عزیز ویلی له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې به هڅه وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر احمد کرزی د سفر لپاره زمینه برابر کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړ شوې ودانۍ په اړه خپل راپور کې ویلي، په ودانۍ کې د روغتیايي او ساختماني ستونزو له کبله د اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. نن سهار وختي د کندز ښار په سراسیا په سیمه کې د پولیسو پر پوستې د وسلوالو حمله کې څلور تنه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پاکستانی طالبانو یو قومندان ویل طالبانو ملاله یوسفزئی د تعلیم لپاره د هغې د فعالیت له کبله نه بلکې د طالبانو پر ضد د هغې د فعالیت له کبله ویشتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته نږدې کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین اشتان وایي دا خواشینه ده چې ونه توانی د قاهرې ته د سفر پر مهال د مصر د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالان ته ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې د استخباراتي ادارو ترمنځ له ناندرو ډېرې مهمې دي. او په امریکا کې خبرېدونکي د رولنګ سټون مجلې پر پختې د باستان د ډلې ځغاستې په چاودنو کې په لاس لرلو د تورن جوهر څارنایف د عکس خپرولو آنلاین انتقادونه راپورته کړي دي.
او سم دوا اونیز پروګرامونه په پیل کې افغانستان د انتقال په مرحله کې
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړونکې صالح محمد صالح
د انتقال د مرحلې په پنځمه برخه کې د سولې دروونو خبرو پاړه ژغیږو. د سولې علي شورا له دریو کلونو راهیسې په دغو مذاکراتو د پرمخ بیولو هڅه کوي، خو کتونکي وایي تر اوسه دغو کوششونو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لبلې خو وسلوالو طالبانو په قطر کې دفتر پرانیستی او له امریکا سره د مستقیمو مذاکرو لپاره هڅې روانې دي. دا په دې برخه کې د پرمختګ یو بل باب ګڼل کیږي. افغان دولت وایي تر ټولو مهم پړاو په مخ کې لري چې هغه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرې دي. امریکا او متحدانو یې اعلان کړی د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ وسی، په دې شرط چې وسلوال مخالفان د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. د ناټو ملکی استازی موریس یوخیمز وایي د سولې مذاکرې چې د افغانانو په مشرۍ وسی یوه پروسه ده او دا قضاوت افغان مشران کولی سي چې د دې پروسې په اړه څومره هیله ولري.
Well, I mean, it is of course an Afghan-led.
هو، اصلاً د سولې مذاکرات د افغانانو په مشرۍ یو پروسه ده، نو زه فکر کوم چې افغان مشران په دې اړه قضاوت کولای سي چې موږ دې پروسې ته هیله لرلای سو او کنه. دا حقیقت چې په دې اړه بحثونه پیل شوي دي دا یو مثبت نشه ده، خو بلاخره د افغانستان د سیاسي مشرانو وروستي تماسونه د هیلمندۍ یو دلیل دی. دغه تماسونه تر هغې چې په 2008 کال کې موږ لیدلې وه بیخي زیات شوي دي.
د سولې د مذاکرو او روغې جوړې لپاره هڅې درې کاله مخکې ګړندې سوې. په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه کې چې د 1998 مریض کال د غبرګولي یا جوزا پر 12 جوړه سوه او درې ورځې یې دوام وکړ، 1400 ګډونوالو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نمونو لرې کېدو، د جنګي جنایتکارانو د محاکمې او د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې د سولې د ګړندې کېدو لپاره ځینی لارې چارې پکې پیشنهاد شوې وې. له دې پرمختګ نه وروسته دولت د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوه واحد میکانیزم پر رامنځته کولو کار وکړ او د سولې عالي شورا د جوړولو فیصله یې وکړه. د هماغه کال د تلیا میزان پر شپږمه د سولې عالي شورا د آتش بیتو غړو نمونه اعلان شول چې پخوانی جهادي مشران د مدني ټولنو فعالان او نور سیاستوال هم پکې شامل دي. دغه شورا ته دنده وسپارل شوه چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د عامو افغانانو نظرونه د تل په څیر دا دي چې د سولې لپاره دي شرطونه لري او ټول دي پر یو ګډ توافق سلاسي.
زمانم سید جمال دین دی خپل سرمن سرکینی البته بسر معلومه چې ایتان سرنګ دی ایتان سرنګ ده قطر ته دی ولی زه غوډه خپل مبنګ سرکینی د صلح باندې کنه خو دی وجه صلح ما سره راځي
صلح هو دا چې اغوی خپل پر شتون نه لري چې دا شرطونه واکې دې خونه دا شرطونه دي معلومه چې دې سره موافق کیږي نه دوی باګه ځان کې جذبه راولي دا غټه څنګه صلح کیږي
وسلول طالبانو په ور ور ویلي تر هغه د سولې خبرو ته نکښینې چې بهرنیان له افغانستانه وتلي نیوي او په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات نیوي راغلي. افغان دولت او امریکا هم د سولې د خبرو لپاره پر وسلوالو مخالفانو ځینې شرطونه ایښي دي. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو په جرمني، قطر، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې غیر رسمي ناستې او خبرې کړي څو یو عمومي توافق ته سره ورسیږي او په دې توګه تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د تلپاتې سولې مفهوم دا دی چې بیا به په افغانستان کې تفرقه او جلاوالی ناراضي.
پایدار سوله معنی دا ده هر وګړی به دې اطمینان لري چې بیا به دا وطن کې خدای نکړه تفرقه نه راځي. که سولې ته رسیدل غواړو مشروع انتخابات ته اجازه ورکړو. د جنگ، د تشدد، د تضاد وخت سر ته رسیدلی موږ او تاسې پول غواړو. موږ کلوسی او د هغوی کلوسی په یو امن باثباته او مرفه افغانستان کې ژوند وکړي.
د سولې د مذاکرو او روغې جوړې لپاره د دولت پر پروګرام انتقادونه کیږي. یو انتقاد دی چې د سولې لپاره واضحه او شفافه طرحه نه وړاندې شوې. وسلوال مخالفان کله ورونه بلل کیږي، کله د سولې او افغانستان دښمنان. انتقاد کوونکي وایي د سولې عالي شورا هڅې هم ډېرې موثرې نه دي، ځکه خو په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. لبلی خو د دولت پر وسلوالو مخالفانو هم اعتقاد کیږي چې لیوی خو د سولې خبرو ته رضایت شي، لبلی خو خپل بریدونو ته دوام ورکوي. ځینې سیاستوال طالبان تورنوي چې له پاکستان او ایران سره اړیکې لري او د سولې په مسله کې د دوه ګوندو هیوادونو ګټې هم په پام کې نیسي. څومره د مخکې د کابل په شاشهید سیمه کې دیوی بمی حمله مسولیت د ګلبدین حکمتیار ډلې ومانه. د مشرانو جرګې غړي هدایت الله رهایی له نورو انتقاد کوونکو سره خپل آواز ملګری کړ. وی ویل دغه وسلوال مخالفان لیوی خوا د سولې خبرې او لبلې خوا بمی حمله کوي.
افغان دولت له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کوي. استازی راځي د دولت په میلمستونونو کې له دولت سره خبرې کوي، خو کله چې له میلمستونونو رخصت سي د افغانانو پر ضد انتحاري حمله کوي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپروي د سولې روانې هڅې یوازې تبلیغات دي چې عملي اړخ یې کمزوری دی.
زه خو تر اوسه د سولې په هڅه کې بېله تبلیغاتو، بېله افواهاتو، بېله اوازو او بېله غولولو څخه بل شي نه وینم. د افغانستان دولت وایي یوازې او یوازې د سولې شورا چې د دولت شورا ده او ټاکل شوې ده د دې لارې باید د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. طالبان بیا وایي زه قطعا د دولت سره خبرې نه کوم، دولت صلاحیت او واک نه لري. د افغانستان دولت نه د امریکایانو خبرې خوښي، نه د نور چا دا خوښي. یوازې دغه یوه لاره یې را غوره کړې ده. تر اوسه پورې خو رسمن و علنن طالبانو دا اعتراف نه دی کړی چې موږ د افغانستان دولت سره خبرو ته حاضرېږو. نو زه خپله د سولې خبرې تر اوسه لا پیل شوې نه بولم.
خو په دې برخه کې مثبت نظرونه هم شته. د پکتیا اوسیدونکو کې احسان الله بیا وایي له کومې ورځې چې د سولې هڅې پیل شوې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم د پخوا په پرتله کمې شوې دي.
یو جګړه ده. جګړه خو مسولیت نه وسپارل سویم، دغه جګړه په افغانستان کې روانه وه، ولی اوس چې څومره د سولې خبرې په مخ تللي دي، جګړې باندې یو څه تاثیر سوی ده. موږ تاسې ګورو تر 2008 2009 نه یا 2010 نه په پرتله دغه وخت نه اوس ډېر جګړو کې کموالی راغلی ده. زه هېڅ نه وه داسې اندېښنه نه وینم چې مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل سي او هلته به جګړه رامنځته سي.
په تیرو دریو کلونو کې چې د سولې عالي شورا د سولې د مذاکرو لپاره خپلې هڅې پیل کړې، په افغانستان کې بېلابېلې بمي او ډله ییزې حملې هم سوي چې ملکیانو ته یې هم تلفات اړولې دي. د سولې د روانو هڅو په اړه لا هم له خلکو سره ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دروان المریس کال د غبرګولی یا جوزا پراتويشتمه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر رسمن پرانستل سو. د هغه ورځ وه چې افغان قوو ته په افغانستان کې دننه ټول امنیتي مسؤلیتونه وسپارل سول. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له بهرنیانو سره په خبرو کې ځینو پرمختګونو ته په تمه دي.
فعلاً خو موږ مخکې خپل اعلامیو کې بار بار دا خبره کړې ده او پالیسي مو واضحه وه چې د افغانستان ستونزه دوه مهم اړخونه لري. یو یې خارجي اړخ دی چې هغه تر خارجانو پورې اړه لري، کوم ځواکونه خارجي دلته راغلي دي افغانستان اشغال کړی. نو مهم اړخ یې تر دې پورې، تر څو چې د نوي حل شوی په داخلي اړخ رابطه باندې بحث او مناقشه کول کومه ګټه نه لري. نو موږ به ګورو چې د خارجانو سره د ستونزه حل شي، لغه وروسته بیا په دې بل اړخ باندې غور کوو.
وسلوالو طالبانو څرګنده کړې نه ده چې د سولې له مذاکرو سره جوخت به خپلې وسلوالې حملې هم دروي. د دې ډلې بریدونه اوس هم په افغانستان کې روان دي چې انتقادونه یې پورته کړي دي. ولسمشر حمید کرزی وایي د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې کوم مخکنی شرط نه لري، خو غوښتنه کوي چې د سولې خبرې دي افغانستان ته انتقال سي.
We don't have any immediate preconditions for talks.
دای وای مونږ په فوري ډول د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ کوم وړاندنې شرط نه لرو، خو اصول لرو هغه دا چې په قطر کې د خبرو لپیل کې دو سره سم د خبري اترې ژر افغانستان ته انتقال شي. دوهم دا چې د خبري اترې باید په افغانستان کې د توتريخوالي د پای ته رسیدو لامل وګرځي، او دریم هم دا چې د خبري اترې نه باید په افغانستان کې د کوم دریم هیواد د ګټو وسیله شي.
its or their interests in Afghanistan.
خود مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي دوی سوالګر نه دي چې سوله په سوال وغړي. دوی وایي کچېر دښمن سولې ته نه حاضرېږي، باید په وړاندې جنگي تاکتیک وکړول سي.
منګا غدایګر نه یو، سوله په سوال نه غواړو، خپل قوت موخه دښمن ته د یو قوت په شکل مې سولې غوړاندې کی. دغه مونږ طرفدار یو چې هر ځای کې چې دښمن سولې ته نه آمده کیږي، دوی هغه د خپل جنگي تاکتیک نه کار واخلي او د دوی په خنثاکولو کې او په ختمولو کې اجرات وکړي. البته د سولې غږ د یو شری غږ ده، مونږ د دې غږ حمایت کوو، خو سوله په سوال نه کیږي.
د سولې عالی شورا ځینې غړي هم مني چې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ پرمختګ او لاسته راوړنه نه لري. د حق او عدالت ګوند ویان حمیدالله فاروقي هم ورته انتقاد لري. دی وایي د سولې رواني هڅې دي د پروژې له وضعیت څخه وایستل سي او د پروسې بڼه دي ورکړل سي.
د شورای عالی سولې د ایجاد د وروسته شوی متاسفانه کافي هڅې نه دي، کومه خاصه لاسته راوړنه نه دي لري. دا چې یو ملي بحث دی، باید ډېره شفافه وي او بربنده وي. دا د یوې پروژې له حالت نه باید وایستل شي. د یوې پروسې په حیث دا باید له ټولو هغه ډېر قوت اخیستل شي چې د افغانستان په ملي توانایۍ کې موجوده او څه هم د افغانستان په بینني روابطو کې د ټولو نه باید په یو استقامت کې استفاده وشي.
خو افغان دولت ته او د سولې عالی شورا وایي چې د سولې رواني هڅې کېدای سي په لنډ مهال کې نتیجه ورنه کړي، خو په اوږد مهال کې به یې اغیز او موثریت زیات وي. د سولې عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د سولې لپاره یې هماهنګ هڅې پیل کړي او توانېدلي چې روغې جوړې ته ذهنیتونه آماده کړي.
د سولې لپاره یو هماهنګي ایجاد کړی ده. په عین حال کې د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولایتي شوراګانې جوړې کړې دي او په ملي سطح باندې یو ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړی دی. اوس ډیر کار کړی دی. مونږ د مخالفینو سره مذاکرات ته نږدې شو، تفصیلات برابر کړي دي او دا سلسله په جدیت سره روانه ده.
د سولې عالی شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرو تکشینی. د شورا په دې لړ کې له ګاونډیو
او نور هیوادونو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې چې د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو په هڅولو کې مرسته وکړي. د سولې عالي شورا ترڅنګ د سولې کمیسیون هم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي چې وایي د پخلاینې او د سولې پروسې ته یې د وسلوالو مخالفانو په راګرځولو کې مؤثر رول لوبولی دی. هم افغانان وایي چې نور نو له جنګونو ستړي دي او د داسې ورځې په تمه دي چې واقعا افغانستان ته سوله راسي، که دا سوله د هر چا په نوښت راځي. د دې لړۍ په شپږمه برخه کې دا مسله څېړي چې اقتصادي لحاظ افغانستان کوم لوري ته روان دی.
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد وو
کہ ڈیموکریسی نہ وے دنجون خوانزی بنو پرنستل شوی
خلق حکومت بنو
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنو
آزادی ریڈیو دی ڈیموکریسی املا تڑے
ڈپٹے خلے فریاد سلامونه زه فریده هوټ سیفیم د خصوص سره د تاریخوالی او د حقوقي د حقونو په اړه د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ د پټی خلی فریاد کې د اونۍ په بلخ کې د هغونجونو حال خلوچه کورنۍ لزکر سره مخالفت کوي او یا هم برته د کار کولو اجازه نه ورکوي. په بلخ کې ډيري لخوانځيو فارغ شوین جونې وای د یوازې د کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې په ټولنې کې هم په مجموع کې خلک هغه څه چې لازم ده د ښځو درناوی نه کوي او دوی ته په مهمو کارونو کې لږ ونډه ورکول کیږي. په بلخ کې د لرو سیمون جونې نسبت هغه ته چې په خار کې اوسیږي خوانځیو ته د تګ لږ اجازه لري، یا هم کورنۍ خپل لورګانو ته تر څو ټولګیو خوانځي ته د تګ اجازه ورکوي او بیا یې نه پرېږدي. مینوای هغه چې د خوشبختی ولري چې خوانځي پاتې ورسوي او لوړې زده کړې وکړي نو بیا ورته چندان کار نه پیدا کیږي او په ټولنه کې ورته څوک ارزښت نه ورکوي.
اول خو مکتب ته لاینې سي، پس له وخت چې مکتب ته لاړه مکتب له فارغي هغه ته اصلا وظیفه نشته، هغه ته اصلا رول نه ورکه، یعنی مکتب دوه بس ترام دغه جی بس او هغه درو وعده ورته کی ورته یو چیرته نو ورکه سي لارسي یو چیر وظیفه ونی سي. کله چې دوی ته کا وظیفه ورکړ شي ډیر کم جوړه، مثلا کا 100% حق هغه کوي ولری امغه خپل یمغه خلک ورته 100% یا 100% حق ورکي. نوایسه خزانه باید ډیر یعنی ماسو کې وظیفه ولري، خانه دا نور دمغه ننګ ناموس اړه لري. مګر وخت کومه فکر وکم که خو زه دوی حق ورکی 100% شاد له ساړیانه اغوینه دوی خه یعنی خپل حق نه دفاع کولای سي او که وک خپل ملت خپل افغانستان ته کومک وکي. اومده مشکله سه خو زه دوی چې هیڅ کوټه احترام نه لري، یعنی بیرون کلر سي هیڅ په خسر ورته نه غوري، اغه خپل ازادي نه استفاده کولای نه سي. یعنی ډیر مثلا په مزار شریف کې ډیری خلک چادری کوي، یعنی چادری استفاده کوي، یعنی اجاب ډیر کم دی. ما کابل کې کوم ګورو چادری اصلا نشته، همدا توپیر ده چې مزار کې ډیر خزده یعنی حق نه ورکي او ټول خپل کور کې خواندي.
خو امنه د تعلیم او کار په برخه کې د خزو د ستونزو ترڅنګ تر دې هم یوې بلې مهمه مسلې ته اشاره کوي چې د نجونو حق پکې تر پښو لاندې کیږي. هغه وایي نجونې په بدو کې ورکول کیږي او انجلۍ مجبوره ده که خوشاله وي او که خپه له داسې کس سره ژوند وکړي چې په زوره ورواده شوی وي.
د نجونو کنه بد ورکول دي، بل مثلا فاکولټی نه فارغ کیږي وظیفه ورته نسته ده. بل مشکل دا ده چې صحیح هر مسکه یا هر بخش دولتي کې کار کولای نسی.
وګمه وایي په بلخ کې د ډیرو ښځو حق تر پښو لاندې کیږي. ډیر هغه قضیه چې د ښځو په ارتباط وي په قانوني توګه نه تعقیبیږي.
اوسنی وخت کې چې موږ ګورو په هر سیمه کې د قتل قضیه، ظلم، هغوی نه په بد کې ورکول، دا ټول قضیه اوس هم د ښځې په عقله ثبتېږي او هیڅوک نسي کولی په سمه توګه ده ته رستګي وکوي. او تر اوسه هم چې دونه دولت زموږ چې رشد کړی، بیا هم په دې وخت کې دغه قضیه ته هیڅ نسي په سمه توګه یې رسیدګي نه ده کړې. چې هغه خلک چې په راس کې قرار لري، هغوی نسي کولی تر اوسه هم ښځو ته صحیح رسیدګي وکړي. او دا قضیه چې په افغانستان کې هیڅ نه کمیږي او نه زیاتېږي، پیاو توګه قرار لري، ځکه چې ښځو ته کوم سیمینارونه نه دي ورکړي چې هغوی خپل حق نه وکولی شي دفاع وکړي او هغوی باندې ظلم څوک ونه کړي.
مراد هم په بلخ کې د ښځو همدا ستونزه مهمه بولي، او په دې اند چې که ښځو ته د کار امکانات نه وي، نو دوی به ونه شي کړی چې په ټولنه کې د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او مهم کارونه ترسره کړي.
په بلخ کې ښځې ډېرې ستونزې لري، لکه مثلا د دوی لومړنۍ ستونزه دا ده چې کله دوی له یو پانتونونه فارغېږي، نو دوی ته د کار کولو زمینه برابره نه ده، دوی خپل ځان ته دنده نسي موندلی. دا د دوی یو لویه ستونزه ده. او بل د ښځو بله ستونزه دا ده چې ډېرو کمو ښځو ته په ولسوالیو کې دنده پیدا کېږي، خو دا چې په ولسوالیو کې امنیت نشته او امنیتي مسایلو له امله د بلخ په ولسوالیو کې نشته تله، نو په هماغه شکل سره بیکاره پات کیږي. د ښځو بل ستونزه دا ده چې ډیری کورنۍ خپل لورګان په بدو کې ورکوي، او یا دا چې لورګان د لا تر اوسه ځوانې سوي نه وي، نو هغوی به ودوي، چې دا د مېرمنو د نجونو یو لوی ستونزه ده.
د پژواک خبري اژانس خبریال او بلخ کې د پسرلي په نامه د مجلې چلوونکي ذبی الله احساس وایي، په بلخ کې د ښځو ټولې ستونزې که هغه په بدو کې ورکول او یا هم ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، دي ټول د خلکو له پوهې سره مستقیم تړاو لري. له هغه څخه مې په بلخ کې د ښځو سره د تاوتریخوالي او همداشان د ښځو د ستونزو په اړه وپوښتل. په سر کې راته وویل،
زه به لومړی دا ووایم چې دغه درې واړه مسایل په یو ډول نه له یو بل سره تړاو لري، له یو بل سره تړل شوي مسلې دي. که چېرته یوه وي، نو دا نورې دوه به ضرور وي. دلته په پیل کې دغه لومړۍ دوه مسلې چې په بدو کې ورکول د نجونو زده کړه، دا تر ډېره همدغه تعلیم پورې او د خلکو د ژوند د پرمختګ پورې اړه لري. که زه ووایم چې په عموم شمال کې، یوازې بلخ نه بلکې شمال کې، پښتون مېشته سیمې په تېرو لسو کلونو کې له پرمختګ څخه وروسته پاتې شوي. دا چې دا خو ښکاره ده چې د ناامنۍ له امله وروسته پاتې شوي، ولې دا به خو زموږ او ستاسو د موضوع بحث نه دی چې ولې د ناامنۍ دلته پاتې شوې ده، ولې له نورو سیمو څخه لرې کېږي او د پښتنو په سیمو کې لا هم پاتې.
نه، زه غواړم په ځانګړې توګه باندې د بد ورکولو مسله باندې
راشي، خپله خبر سره غږېږو. خو زه دا وایم چې په بلخ کې په بدو کې ورکول، زه د بلخ د اوسېدونکو په توګه، د پښتون په توګه، دا خبره نه ردوم چې نشته. شته لکه څنګه چې د افغانستان په نورو سیمو کې شته، په نورو پښتون مېشتو سیمو کې، په پښتنو قبیلو کې هم شته، په بلخ کې هم شته. دلته دا مسله اوس هم شته، او له ټول عمده لعامل یې د خلکو هغه د ناپوهۍ خبره ده، یعنې د تعلیم نشتوالی دی. او ورسره هغه فقر دی چې خلک دې ته مجبوروي چې هغه کوم پخواني دودونه چې دي، هغه اوس هم په یو ډول نه یو ډول خلک مجبور دي چې دغه دود په ځان باندې تحمیل کړي او له هغه دود څخه ژوند وکړي.
تاسو چې هلته په بلخ کې یې، یعنی یو خدا تاسو ویلی چې علت دا دی چې ناپوهي ده، ولی کوم مسائل د دې سبب کیږي؟ مثلا بدو کې هغه حالاتو کې ویجلې ورکول کیږي چې مثلا څوک قتل کی، بیا د لور په بدو کې ورکیه ده، کوم مسائل دي په ځانګړي توګه په بلخ کې چې بیا د دغه مسلې ښکار انجونی شي؟
دلته په عموم هغه مسائل چې هغه په خوانی د دښمنۍ ته مونږ وایي، مرګ زوبلا، د پخوانیو جنگونو کیسې، د پخوانیو د جنگونو کیسې له اوس نه راسپړل، ډیری دغه مسایل دي چې د پبدو په ورکولو کې چې لکه څنګه چې د پښتنو یو عام دود دی، یو پیغله یو نجلۍ د کورنۍ له خوا دې ته مجبوریږي چې هغه د یو داسې کور غر ته ورشي د سولې په نوم باندې، چې ګواکې دغه کورنۍ به په راتلونکي کې نور سره دښمني نه کوي. په ډیری وخت کې دا سرچپه هم واوري، له بده مرغه
دغه کار هم وشي، پیغله هم په بدو کې ورکول شي، خو ولې د العمل هم دغه دښمني یو ډول بیا راتازه شي.
نو د مسایلو لکه څنګه چې تاسو ویلې چندان ګټ هم نه کوي او بیا هم مشکلات هماغسې زیاتي. یو بله مسله چې په بلخ کې ښځې ورته اشاره کوي، هغه دا ده چې وایي په مجموع کې شمال سیمو کې یا خدای چې هلته نجونې مکتب ته په اسانۍ پرېښودی نه شي مختلفو دلایلو باندې، او یا دا ده چې که یو نجلۍ مکتب ته ملاړه شي، فارغه شي، نو بیا په ټولنه کې ورته دومره امکانات نشته چې کار ورکړی شي. دغه مسله تر څنګه ده؟ ولې دغه نجونې چې پوهنتون نه فارغېږي نسبت هلکانو ته په بلخ کې دوی ته د کار امکانات کم دي؟ د دې علت تاسو په چی شي کې ګورئ؟
دغه فراز ټوله پر دولت اچوم که یو څه هم ولس ګرم دی، ولس تر ډېره ګرم دی چې لومړی ګام باید ولس پورته کړي، خو زه په دولت ځکه اچوم چې دغه ستونزه د نجونو د زده کړې ستونزه په مزار شریف کې نشته. که په مزار کې پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که هر قوم دی، دلته چې د نجونو د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې دي، دلته هر څوک خپله لور خپله خور ښوونځي ته لیږي او په ازادانه توګه یې نشته. خو ولې په پښتون مېشتو سیمو کې چې هلته د نجونو د زده کړو اسانتیا نشته، یا کومه چې شته هغه په داسې شکل باندې ده چې د هغې سیمې د خلکو هغه اجتماعي او ټولنیزو دودونو سره سمون نه خوري، نو ځکه د نجونو زده کړې ټاکلی شوي. زه تاسو ته د یوې ولسوالۍ بېلګه درکوم، چمتال ولسوالۍ. په چمتال ولسوالۍ کې په مرکز کې د نجونو یوه لیسه ده، زما پر اغلب ګمان باندې چې په دغه لیسه کې هم استادان سړي دي. په داسې حال کې چې په مزار کې کوم دنجونو ښوونځي دي، دلته استادان نجونې دي، ښځې دي. یعنې هلته په ټوله لیسه کې دوه دي که درې ښځې دي چې د ښوونکي په توګه هغه ورکوي.
نو د دغه د چمتال د ولسوالۍ خلکو غږ نه دی اوچت کړی چې دوی لاړ شي ولسوال ته ورته ووایي چې دلته زموږ د لورګانو حق دی چې مکتب ووي او که دغسې شرایط ورته عیار کړي؟ یعنی چا خپل غږ نه دی اوچت کړی هلته؟
که زه یوه خبره وکړم، دا چې زه د یو خبریال په توګه له دې پېښې خبر یم، دا د دې معنا لري چې خلکو خپل غږ ورته کړی دی. دلته به خلک نه ګرمو. دا چې په دغه موضوع سره زه تازه او تاسو خبره کوو، دې نه دا معلومیږي چې خلکو غږ پورته کړی او دولت هم په دې باندې پوهیږي. دا کبیرته مسله دې ته راځي چې ولې دولت داسې نه کوي، نو هغوی هم بېلابېل لاملونه په ډاګه کوي. چې خو اصلي علت دا دی چې لا هم په کلو کې او په ځانګړې توګه په پښتون مېشتو کلو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دولت څه نه دي کړي. د خلکو د فکر زه همدا وایم، ولې په ښار کې یوه پښتنه کورنۍ خپل لور او خور زده کړو ته لیږي او په کلو کې نه لیږي؟ مشکل همدا دی چې هلته اسانتیا نه ده برابره شوې.
په هر حال هغه نجونې چې هغوی ته زمینه هم برابره شوې ده، مثلا کورنیو اجازه ورکړي، یا په ښار کې یا په همدې کلي کې سختو شرایطو کې درس ویلې دي او هغوی پوهنتون نه فارغې شوې دي، نو دوی وایي چې دوی ته هم کار نشته دی. د دې وجه څه ده؟ ولې
ګوري دا ځینې مسایل عمومي دي زما په نظر باندې. زه چې کله ګورم په مزار شریف کې نجونو ته د کار زمینه شته، ممکن په هغه کچه نه وي، یوه مسله. دلته د کار خبره هم دلته ځینې نور علتونه را پیدا کیږي چې ولې نجونې په ډېری وخت کې نجونو ته کار پیدا کیږي خو د هغوی د کورنۍ لخوا. هغوی مثال د خبرې نجونې نشي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي. زموږ هغه د سنتي دودونو چې لا اوس هم دلته پراته دي، هغه د اسانتیا په اړه باندې چې دوی په بل ځای کې د شپې تېرولو پوره اسانتیا لري که نه لري، یو دغه لاملونه هم د دې کېږي چې نجونې له دندو څخه ګوښه پاتې شي، لرې پاتې شي. ماته هغه بنسټیز لامل هم همدغه ښکاري چې د نجونو دپاره د دندې انتخاب ډېر مشکل دی، اسانتیا ورته نشته ده، یا د کورنۍ لخوا ورپسې را روان د دوی هغه د واده مسایل چې دي. دوی چې کله له لوړو سفرو څخه فارغېږي، دغه هم یو حالت دی چې له همدې څخه دوی له دندې څخه ګوښه پاتې کېږي او دا د دې لامل ګرځي چې یوه تشه پیدا شي.
تاسو د یو چا په توګه باندې چې د خلکو خبرې مو اورېدلې دي او د خلکو د حاله خبر یې، تاسو سره څه فکر دی؟ څه فکر کوئ چې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره او د هغوی ته د زده کړې او ښه ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې په بلخ کې څه امکانات شته او څه ستاسو نظر ته راځي چې باید زر تر زره ترسره شي؟
زه د بلخ د اوسېدونکي، د بلخ د خبریال په توګه، د دغه ځای د سپنجي په توګه، په بلخ کې ټول امکانات شته، خو فقط زړه کول پکار. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست شته چې ډېر امکانات لري. بلخ هر کوڅه هر ځای له د ښځو د ملاتړ له ټولنو څخه ډکه ده. دلته هر څه کېدلی شي. دلته فقط د ولس او دولت ترمنځ چې هغه کومه نه همغږي ده، د خوځو د حقوقو یا د ذکرو یا د سوداګریزو چارو یا همداسې د دندې په برخه کې دغه خالیګاه ډکول پکار دي. او چې کله دغه خالیګاه ډکه شي زه ګمان نه کوم چې دغه ستونزې دي دغه ستونزې بیا هم پاتې شي.
زبیولہ احساس لکه څنګه چې د هم ورته اشاره وکړه په بلخ کې د خوزستونزي د خلکو له پوهاوی پورې اړه لري. خود د هم ویل چې چارواکي له خلکو سره لازمه همکاري نه کوي او هم دا مسله د دې سبب کیږي چې جونې لزدکړې او کار څخه چې د دوی حق ده محروم شي. د دې ونې د پټي خلې فریاد هم دومره وو. په بلخ کې د ازادي رادیو د خبريال لطیف ساک څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې همکاري کړې وه. هم د شن پتی رخ پرونه کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو خبريالانو هڅه کړې وه چې په خپل سیمو کې د خزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي. د ټولو دې کور ودان بي د خزو سره د تاریخوالي په اړه د ازادي رادیو د دې لړۍ پترس کې راتلونکو ونې د لغمان په ولایت کې د خزو د پټې خلې فریاد وکړه.